مسئولیت د امنیت په خپل په غاړه ده. په همدې لحاظ د دا نیټه وټاکله چې که نیټه ونه ټاکو نو دا خلک حکومتونه به ویده وي او په دې فکر کې به وي چې دنیا او امریکا به د دوی دفاع کوي. داسې نه ده. دوی باید خپل ځان دې ته وهڅوي او موږ ورسره مرسته کوو چې خپله دفاع خپله ونیسي په غاړه.
بله صاحبي صاحب، یو بله خبره چې د امریکا ولسمشر هغه ته اشاره وکړه، هغه داسې وه چې موږ به په افغانستان کې د والیانو په ګډون د هغو چارواکو ملاتړ کوو چې له اداري فساد سره به سره جدي مبارزه کوي. دغه ملاتړ په تیرو تقریبا اتو کلونو کې هم د افغانستان حکومت کله ناکله دغسې ګیله کړې ده چې یو بهرنی قوت د ځینو خاصو خلکو حمایت کوي او له دې سره هم آهنګي د افغانستان حکومت او د بهرنیو ترمنځ نشي رامنځته کېدی. تاسو څه فکر کوي؟
او دا خبره یې وکړله او دا یې په دې وکړله چې دا یې هم ورسره وویلې چې موږ دا دویم ځلي سکل انتخابات ریاست جمهوري په افغانستان کې په دې په ټول قوت سره سپورټ کړل چې جنګیالي طالبانو او نړیوالو تروریستانو دړکې کړې وي چې دوی به دا انتخابات ونشي کولای. سره د دې چې خیانت او فراډ په دې انتخاباتو کې وجود درلود، خو بیا د افغانستان د اساسي قانون نراوتلي فورمول په اساس کرزی بیا په قدرت کېناستېده. نو اوس د کرزی د حکومت نه غواړي چې د فساد په ضد د یو اوسایي حکومت په برقرارولو کې دی باید هڅې وکړي او له دې دپاره چې دی وهڅوي چې دا هڅې رښتیا هم وکړي او د دې کې غفلت ونه کړي، نو دای ورته په ډاګه کړ چې موږ مجبور یو چې اکو والیانو سره وزیرانو سره د هر یو سره چې هغه دوی د نقطې نظره رښتیا خدمتګاران دي، فساد نه لري، دوی سره به مرسته وکړي چې عام انکشاف کې خلکو سره کومک وکړي چې د خلکو د افغانستان سپورټ خپل حکومت او نظام ته را جلب کړي او هم د امنیت په راوستلو کې دوی سره مرسته وکړي. دا خبره د ده باید حکومت او کرزی صاحب نور هم دې ته وهڅوي چې یو پاک حکومت او قوي حکومت پروفیشنل حکومت مې تراولي تر څو دې هدف ته ورسیږي.
لیکن صاحب صاحب فکر نه کوي چې لدې سربه کچرته د امریکا متحده ایالات د سیوکری فرزن په هلمند کې والیدای، په کندهار کې والیدای، یا په بلخ کې والیدای او دغه والیان تقویه کړي، مرکزی حکومت په کمزوري نشي؟
زه فکر کوم چې دا کار دوی باید یو صحیح حکومت سره د کرزی په مرکز کې په هماهنګۍ او په تفاهم سره دا مخکې بوزي. داسې نه چې په مرکزي حکومت په کابل کې بالکل سترګې پټې کړي او اطرافونو والیانو سره کومک وکړي. دا پروګرام به د همدې کابل نه د مرکزي حکومت د خوا نه په تفاهم او په خبرتیا په دې سیمو کې د خلکو سره کېږي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد پوهن وزیر ساپي او د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو د پانتون استاد امین ترزی له تاسو څخه مننه. او د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ستراتیژي مسلې ته ادامه ورکوو. د کابل رسپانو هم دا مسله څېړلې ده په یو ډول. حمید مومند دغه رسپانو ته کتنه کوي.
وساده خپل لمړي مغټ سلیک افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو مسلې ته ځانګړې کړې او د مورګن پوسټ په نامه د جرمني د یو رسپانه په حواله لیکل چې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو استول بس تر خطر لزانه سره ولري. رسپانه په دوام کې د لندن غونډې ته اشاره کړې او لیکل دي چې دا غونډه د طالبانو لاسته د افغانستان د ورګرځېدو د مخنیوي لپاره وروستی چانس ده. رسپانه د همدې مخ په یو بل مطلب کې هم دغه موضوع څېړلې او لیکل دي چې عام وګړي د سرتیرو له استولو سره موافق نه دي او وایي چې د پوځي مرستو پر ځای د ملکي مرستې وشي. رسپانه سر مقاله کې هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو مسله سیړلې او د هغې کلنی لګښت په اشاره لیکلې. کچېرې د دې لګښت لسمه برخه هم افغان پوځ ته ورکړې شي نو له بهرنیانو نه ښه امنیت راوستلی شي. هیواد په خپل سر مقاله کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د یو سخت او له ازمېښ نه د ډک پړاو پیل بللی او لیکلی دی چې باید نور متحدین هم وهڅول شي چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. رسپانه په یو بل څېړنیز مطلب کې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړې تبصره کړې او لیکلی دی چې د پریکړې د انتظار شیبې پای ته ورسولې. رسپانه په خپل لومړي مخ کې د امریکایي او افغان مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې حامد کرزی او اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کړي. په ورسپنه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو مسلې ته هم کتنه شوې او لیکل شوې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې دغه حالت د پایتر سوالو غوښتنه کړې. راه نجات بیا په خپل سرمقاله کې کسه هم په افغانستان کې د ځواکونو زیاتول زیان اړوونکي بللې، خو د اوباما ادارې د سپارښتنه کړې چې د ځواکونو د زیاتولو ترڅنګ چې خورا زیات لګښت له ځان سره لري بیا رغونې ته هم لږ څه پام واړوي سو د تروریزم ریښې له منځه ولاړې شي. ورسپنه په جلا مطلب کې له امریکا او د هغې له متحدینو غوښتنه ده چې د پاکستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي او په دغه هیواد د فشارونه زیات کړي. سوله یوې خوا په دغه هیواد کې د تروریزم ریښې له منځه ولاړې شي او له بل لوري د تروریزم په وړاندې مبارزه بریالۍ شي. ورسپنه په جلا مطلب کې په بهرنیو ځواکونو د حملو د مخنیوي لپاره د ځینو هیوادونو لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو وړاندیز ته په اشاره لیکلې ده چې نړیواله ټولنه د تروریزم پر ضد د مبارزې تر نامه لاندې په افغانستان کې خپل اهداف تعقیبوي. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ جزئیاتو د تلو هڅه کړې او لیکلي که څه هم زیات جزئیات نه دي څرګند، خو افغانستان ته د 1500 نورو ځواکونو استول، د کابل لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د افغان ځواکونو پیاوړي کول د دې ستراتیژۍ مهمې برخې دي. خو اسلا بیا د اوباما د ادارې د نوې ستراتیژۍ په اړه د جنرال مکریسټل څرګندونې راغستې او لیکلې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو روزل او پیاوړي کول د دې ستراتیژۍ محور جوړوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو ورځپاڼو په پرونیو غنو کې د افغانستان په اړه یو شمېر مطالب خبره کړې دي. جانقال کوزی د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
په انګلستان کې خبرونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې په افغانستان باندې د روسانو د يرغل او د هغه وخت او اوسنۍ جګړې او ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي. په 1915 میلادي کال کې شوروي جنرال ایګور رودانوف افغانستان ته لاړ او په سرو لښکرو کې په خدمت پیل وکړ. د دې جنرال دنده په تاجبیک قصر کې وه. د په افغانستان کې د کارل پل کېدو سره سم درک کړه چې په دې هیواد کې د جګړې کومه مشخصه جبهه نشته او د ده په وینا ګولۍ هر وخت او له هر لوري ورول کېدای شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د شوروي اتحاد د لس کلنې جګړې په اوږدو کې په سلګونه زره افغاني عسکر او دغه راز شاوخوا 15,000 شوروي عسکر ووژل شول. دا مهال امریکا او متحدین غواړي دا هیواد تر خپل واک لاندې کړي. فاینانشل ټایمز د جنرال رودانوف د خبرو په دوام کې لیکي امریکا او متحدینو باید پوه شي چې د جګړې له لارې په افغانستان کې بری ته نشي رسېدلی. د رودانوف په وینا د دې شخړې لپاره باید سیاسي حل ولټول شي. ورسپانه د جنرال ایګور رودانوف د څرګندونو په دوام کې لیکي سیاسي حل د جمهور رئیس حامد کرزی په موجودیت کې نشي رامنځته کېدی او دا ځکه چې ده په خلکو کې محبوبیت له لاسه ورکړی. فاینانشل ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناتو اوسنۍ حالت په دې هیواد کې د روسانو د جګړو د تجربو تکرار دی. د جنرال رودانوف په وینا روسانو هم په افغانستان کې یو دوه کاله په آرامۍ او خوښۍ سره تیر کړي ول او په دې موده کې ځینې زیربنایي کارونه هم پیل کړي ول، خو ډېر ژر په 1902 میلادي کال کې وضع خرابه شوه. ورسپانې د روسیې د استخباراتي ادارې یعنی KGB د یو پخوانی مامور چې په افغانستان کې کار کړی خبرې هم راخستې چې وایي په افغانستان کې د ناتو ستره اشتباه دا ده چې د دې هیواد قومي جوړښت یې جدي پام نه دی کړی. د ده په وینا د دې هیواد د نفوسو په سلو کې شاوخوا 500 پښتانه دي. د KGB د مامور په وینا امریکایي ځواکونو د پښتنو په ځای د شمال په اتحاد چې په سر کې تاجکان ول تکیه وکړه او پښتانه یې له پامه وغورځول. اصلي ستونزه له همدې ځایه پیل شوه. د KGB د دې پخواني مامور په وینا امریکا باید د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو په مقصد له پښتنو سره جوړجاړی وکړي. په امریکا کې خبریدونکي فارن افیرس پرونی هم د افغانستان په اړه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې له بری وروسته ژمنه وکړه چې د اداري فساد په ضد به جدي مبارزه کوي او دای هم وویل چې په دې هیواد کې د معافیت فرهنګ نور ختم شوی، خو خلک د ښاغلي کرزی د ژمنو عملي کېدو ته سترګې په لار دي. د خبرونې په باور په اداري فساد کې درې ډلې خلک لاس لري. لومړۍ ډله هغه ټیټ پوړي مامورین دي چې د ژوندي پاتې کېدو په مقصد په فساد کې لاس لري. دوهمه ډله وزیران او د هغوی ملګري دي چې د فساد اندازه یې ډېره زیاته ده او د جمهور رئیس په وینا درېمه ډله د لویدیځ کسان دي چې په سترو قراردادونو او فساد کې لاس لري.
مخکې تر دې چې د کور کلي یونیس پروګرام خپور کړو د یوې پخوانۍ ترورستي پېښې په ارتباط د چک جمهوریت استخباراتو اداره وایي په 2000 میلادي کال کې د صدام حسین د رژیم لخوا د آزادې اروپا راډیو پر ودانۍ د حملې دسیسه کشف او په عاجل ډول شنډه کړه. د دې حملې د جزئیاتو په ارتباط د آزادۍ راډیو د عراق څانګې یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلالزی اوروي.
د چک جمهوریت چارواکي وایي د عراق پخوانی جمهور رئیس صدام حسین د دې هیواد په مرکز پراک کې د آزاد اروپا د راډیو په مرکزي دفتر د حملې امر کړی و، خو د استخباراتي ادارو لخوا په وخت کشف او خونسه سو. د چک جمهوریت د استخباراتو ادارې ویلي دوی ته په دې اړه په پراک کې د عراق په سفارت کې د ځینې منابعو لخوا معلومات ورکړل سوي وو. په هغه اعلامیه کې چې د چک جمهوریت د استخباراتو ادارې نن خبر کړی د دې ادارې ویاند ویلي د عراق پخوانی جمهور رئیس صدام حسین امر کړی وو او وسلوالو ته کافی مالی امکانات په واک کې ورکړي وو څو له دې حملې سره د عراق لپاره د آزاد اروپا د راډیو خبرونه مختلف کړي. د چک د استخباراتو ادارې ویلي چې په پراګ کې د عراق د سفارت یو شمېر چارواکو په امریکا د سپتمبر د تروریستي حملې له وتره محمد عطا سره هم کتلی وو، خو دا ادعا په مطبوعاتو کې د غوغا تر جوړولو وروسته غلطه ثابت شوه. د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا تر اوسه د چک د استخباراتو د ادارې د دې تازه ادعا پاره څاکس نمل نه دی څرګند شوی، خو سوال دا دی چې د چک جمهوریت ولې د دې مسلې په افشا کولو کې دومره ځنډ وکړ. په چک جمهوریت کې د عراق سفیر دایا الدباس ازادي راډیو ته وویل چې د صدام حسین رژیم په عراق د ازادي اروپا د راډیو د خبرونو اغیز ډیر اندیشمن کړی و.
وردتنا معلومات مؤكده تفيد بان النظام
زموږ سره په دې اړه چې د عراق پخوانی رژیم په ډیر جدیت د حمله پلان درلود دقیق معلومات ده، او د حمله په پراګ کې د عراق د سفارت د جاسوسانو په مرسته کوله. صدام حسین پر دې رادیو چې د دې لپاره د تشویش وړ د حمله هڅه کوله. د حمله لپاره وسلې هم برابرې شوې او رپورټونه وایي چې په دوه حملو کې آر پی جی او د ټانک زد راکټ سپکې وسلې او چاودیدونکي مواد شامل وو. د ازادي اروپا رادیو مشر جیف کډمن وایي د مسلې څرګنده کړه چې د صدام حسین دیکتاتور رژیم له آزادو مطبوعاتو سره تر کومه حده دښمنی درلوده.
کور کله
جوړونکې نور محمد لهو
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم نور محمد لهو يم ستاسو خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د هغو کورنیو پاکله خبرې لرو چې خپل امیندوارو مېرمنو ته اجازه نه ورکوي چې د ولادت لپاره روغتونونو او یا زیږنتونونو ته ولاړ شي. ورپسې د خبرونه تمثيلي ټوټه لرو، په دې لا چې تر پایا را سره اوسئ. گرانو اوریدونکو د احسایو سره سم